سلام نن یک شنبه د غوی یو د شمه ده چې د میله یو اشتمنه ته سره سمون خوري. چین په افغانستان کې د سولې او ثبات په خطر د افغانستان غونډي هیوادونو سره د همکاري او همغږي غوښتنه کړې ده. چین په منځنۍ اسیا کې د څه پلټه کې ده. لومړی په همدې غږي او په دویم بحث کې به د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف اټکل کړی چې په 2023 کال کې به لږ تر لږه 2.3 میلیون افغان ماشومان د سخت خورځواکۍ سره مخ شي. مرستندوی بنسټونو دا خبرداري څومره جدي ده؟ د خورځواکۍ د مخنیوي لپاره د کور دننه څه باید وشي؟ د اتصال نن ورځې میلمانو به پرې رڼا واچوي. په سر کې هم څو لنډ خبرونه. زه احسان داریب زه. په داسې حال کې چې د هلمند سیند اوبو د ویش په سر د طالبانو او ایران د حکومت ترمنځ په دې وروستیو ورځو کې ناندریي او زور اخیستی، د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د ایران په زندانونو کې په سلګونو افغان بندیان د اعدام سزا سره مخ دي. دغه وزارت مرستیال ویان ضیا احمد تکل د ملي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې په ایران کې د اعدام د سزا سره د مخه افغان بندیانو شمیر 200 تنه ښودل شوی دی. تکل زیاته کړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ یو تفاهم لمخي ایران په دې موافقه کړې چې په دغو افغانانو به د اعدام سزا نه پلي کیږي. د طالبانو د حکومت د ارشاد حج او اوقاف وزارت وایي چې تیر شپه د کابل له هوایي ډګر څخه سعودي عربستان ته د افغان حاجانو د انتقال لړۍ پیل شوې ده. د کابل په هوایي ډګر کې د افغان حاجانو مخخه لپاره په جوړ شوو مراسمو کې د طالبانو د ریاست الوزراء کفیل مولوي عبدالکبیر، دویم رستیال مولوي عبدالسلام حنفي او یو شمېر نور طالب چارواکو ګډون کړی و. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء دویم رستیال مولوي حنفي د غونډې ته ویلي چې سږ کال د حج په مراسمو کې به دیر زر افغانان برخه واخلي. د ارشاد حج اوقاف وزارت معلومات لمخې تیر کال د حج په مراسمو کې له افغانستان څخه 2502 حاجیانو ګډون کړی و. د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو مشرانو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته په خطاب کې ویلي چې دوی به هیڅکله د اوکراین له ملاتړ څخه لاس وانخلي. دا په داسې حال کې ده چې روسیې د دغه هیواد په ختیځ کې د باخومت ښار د نیولو ادعا کړې، خو کیف دا ادعا نه مني. د جاپان په هیروشیما ښار کې د نړۍ د اوو لویو صنعتي هیوادونو ډلې یا G7 سرمشري ته د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن هم وینا کړې او د اوکراین لپاره د 315 میلیون ډالرو نظامي مرستې چې توپونه او زغراوال وسایل به پکې شامل وي اعلان کړي. د چین ولسمشر شی جین پینګ وایي په افغانستان کې بعد سولې او ثبات په خاطر د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو سره همکاري او همغږي زیاته کړي. چین د سیمې د اقتصادي ودې په ګډون د همکاري او ټینګار کړی دی. سیاسي شنون کې وایي دا ډول مجلسونه د چین لپاره هر اړخیز اهمیت لري. تفصیل د احمد الله ارچوال رپورت کې.
د چین ولسمشر د جمعې په ورځ د مرکزی اسیا هیوادونو د پرمختیا لپاره یو نوی ستر پلان چې موخه یې په سیمه کې د زیربیناو جوړول او سوداګرۍ ته وده ورکول دي په ډاګه کړ. دا په مرکزی اسیا چې په دودیز ډول د روسیې تر اثر لاندې ګڼل کیږي کې د چین نوی رول څرګندوي.
زموږ سرمشریزي یو نوی پلیټ فارم او د چین او مرکزی اسیا ترمنځ د همغږۍ یو امکان رامنځته کړي. چین غواړي چې له دې فرصت څخه په ګټه اخیستنه د ټولو اړخونو سره د ښه پلان جوړولو پرمختګ او د چین او منځنۍ اسیا ترمنځ همغږي زیاته کړي.
د چین ولسمشر شی جین پینګ د افغانستان د سولې او ثبات د ټینګېدو او په دغه هیواد کې د رغنیزو چارو د ترسره کولو لپاره د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره د همکارۍ او همغږۍ د زیاتولو هوډ وکړ.
موږ به د افغانستان د ګاونډي هیوادونو ترمنځ د همغږۍ میکانیزم رول ته دوام ورکړو او په ګډه به په افغانستان کې سولې او بیا رغونې ته وده ورکړو.
د چین او مرکزی اسیا په سرمشریزه کې د سیمې د امنیت او ثبات د پیاوړي کولو، پانګې اچونې، کرنې، اقتصادي او کلتوري اړیکو پر پیاوړي کولو او د چین د ورېښمو د لارې په نوښت کې د مرکزی اسیا د هیوادونو د ورګډولو په ګډون په اتو مواردو خبرې وشوې.
چین به د سوداګریزو اسانتیاو لپاره د اقداماتو کولو، دوه اړخیزو سوداګریزو تړونونو ته د ودې ورکولو، د کرنیزو محصولاتو د سوداګرۍ لپاره د مرکزی آسیا هیوادونو کې داسې بندرونه چې په چټکتیا پکې کرنیز محصولات ولېږدول شي زیاته همکاري وکړي.
دا لومړی ځل دی چې چین په سیمه ییزه کچه دومره ستر نوښت رامنځته کوي. چنونکي وایي چې دا غونډه د چین لپاره سیاسي، امنیتی او اقتصادی ارزښت لري. خو دا نه وخت د افغانستان لپاره څه معنا لري؟
په منطقه کې چې کله اقتصادي کار کېږي دا د وطن لپاره ډېر ښه، خو په داسې حالت کې چې موږ داغه جز نه یو، وزیر پر افغانستان تاثیرات منفي دي. او په داسې وخت کې چې موږ داغه کوو چې افغانستان یو پل دی، نو دغه منطقه دغه هیوادونه سره کېني، بلخصوص د چین سره، او موږ په هغه کېني د افغانستان هغه ستراتیژیک اهمیت مخ په کمېدو دی.
د چین، قزاقستان، قرغیزستان، ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان ترمنځ په داسې حال کې داسې سیمایزه سرمشریزه جوړیږي چې دوه نوی وړاندې د چین، پاکستان او طالبانو د بهرنوی چارو وزیرانو درې اړخیزه ناسته په اسلام آباد کې ترسره شوه. په دې غونډه کې چین او پاکستان موافقه وکړه چې افغانستان د پاکستان، چین په اقتصادي دهلیز یا سی پیک کې شامل کړي. احمد الله چیوان، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
په همدې موضوع د بحث لپاره په خبرونه کې په خوانی ډیپلوماټ هاغلی عمر سمت او د سیاسي چارو شنونکي هاغلی یاسر احمدزی را سره ملمنه دي چې دوه تر خره غلاستویم په خیر غلی ستړي مشه. هاغلی احمدزی، په سیمه ایزه کچه د چین دا یو ستر نوښت ورته ګڼل کیږي چې رامنځته کړي دي. چین دې اقدام ته په کوم نظر ګوري؟ د دې غونډي اهمیت چین ته څه ده؟
سلامونه تاسو ته ګرام ملماته او درنو اولیدونکو اوریدونکو ته. طبعاً چین ده هغه سر په تلاش که جیل پخوانه او تقریبا کم از کم تر شلو کلونو ده امریکی شتون پا افغانستان که ده دیل پار یو چلنجو چه چین اغا اقدامات عملی بنه ترا واروی او ده اغا نپخوا هم امنیتی ستون زوی. نو اوز ده امریکا پا نشتون که چین غواری هغه سر چه تروس یو خوب کنده و چه چین با ده نرهی یو ستر اقتصاد بی، یعنی بیسار ستر اقتصاد بوی، داغه ده عملی که دو لپاره داغه واقعا یو ستر اقدام ده او ده عملی که دو خواته بیایی. چین په دغه وخت کې غواړي چې امریکا ته نه په سیاسي برخه بلکې په اقتصادي برخه کې واقعا دا وخی چې چین باندې دی او هغه چانسونه چې د امریکا په شتون کې په استعمال لاسته ورکړي او اوس هر څومره زر چې کیږي غواړي عملي باندې ته واړوي. د بیلګې په توګه د چین سرمایه ګذاري تاسو ګورئ په افغانستان کې په ایناک مسکان کې د کلونو لپاره پاتې شو، اما چین هیڅکله تر شا نه شو خو عملي چارې پاتې وې. دا هغه څه دي چې متاسفانه امریکې باید په دغه شلو کلو کې په سیمه کې او خصوصا د افغانستان لپاره باید کړي وو، خو متاسفانه چې دغه کار امریکې ونه شو کړی او فقط یوازې په څو غلو باندې د ټول ملت قمار ووهه. نو دا هغه څه دي چې چین تابن د چین لپاره ډېر ارزښت لري. چین غواړي چې په دې سره هغه بلاک چې تقریبا په ماتېدو بیرته ورغوي چې په دې کې طبعا د روسیې وخت چې موږ د ترکمنستان او قزاقستان او تاجکستان او ځینو نورو هیوادونو نوم اخلو فکر وکړي په غیر مستقیمه توګه د کې د روسیې نوم هم شته. نو دغه بلاک بیرته پر اغېدو دی او هم سیاسي لحاظ نه هم اقتصادي لحاظ نه دا به یو ستر لاسته راوړنه نه یوازې د چین لپاره وي بلکې د دغه بلاک
دشتا غړو لپاره به هم وي. خغل احمدزی، تاسو ډیر جالب شته اشاره وکړه دا و چې تاسو یو چې متاسفانه په شلو کلو کې چې امریکا باید دغه چارې سرته رسولي وای اوسې چین سرته رسوي. دې کې د تاسف خبره څه ده؟ د چین او د امریکا ترمنځ د افغانستان او د افغانانو لپاره فرق څه ده؟
فرق دا دی تاسو وګورئ چین تر اوسه سعید سره له دې چې د افغانستان یو گاونډی هیواد دی، اما له ډېر پخوا راپدې په ډېرو مسایلو کې چین په افغانستان کې داخل نه و، اما امریکا له افغانستان سره یو اوږدمهاله ستراتیژیک پلان درلود، هغه امضا شوی و او افغانستان په سیمه کې د امریکا یو ښه دوست و. امریکا هلته میلیاردونه ډالر سرمایه ګذاري وکړه، خپل عسکر یې له لاسه ورکړه، ډېر افغانان د دو پښتون کې په اصطلاح خپل ژوند یې له لاسه ورکړه. وخت چې دغومره یو ستره قرباني هم د مادی او هم د انسانانو د ژوند په ارزښت تمامیږي، په کارو چې ډېر صحیح کړي وای، په کارو چې افغانستان لپاره هغه اساسي او زیربنایي پروژې ترسره کړي وای چې دې کې ضرورت نه وای چې چین افغانستان ګټه پورته کی یا چین ته دا اړتیا پیدا شي چې افغانستان هغه کې داخل کی، بلکې خپل افغانستان یو ښه نقطه و او دی کې امریکا کولای شو هم خپلو ګټو ته ورسیږي او هم سیمه کې هغه څه اهداف چې لري هغه لپاره ورسیږي. نو په دې خاطر زما اشاره دا وه چې شل کال امریکا هلته پراته وه. تاسو وګورئ ډېر اساسي کارونه چې په کار و شی وی وای چې افغانستان د فقر له حالات او افغانستان دغه متکی بودن نه په دغه شل کالو کې او اوس هم چې ماسي د فقر په حالات کې دی دغه حالات نو وتلی شو افغانستان ډیر اساسي زیرمې لري افغانستان تر نږدې 3 تریلیون زیرمې لري چې دغه زیرمو اد اقل د استخراج لپاره موږ نه
شو احمد سم اجازه راکړي چې د سمت سم نه پوښتنه وکم تاسو ته برته راګرځم هغه سم تاسو خو د احمد سم په خبرو کې د امریکا ته اشاره واوریدله هغه اشاره وکړه دغه د چین نفوس په سیمه کې د روسیې لپاره څومره خطرناک تمامیدل شي او رقم د روسیې نقش په دې سیمه کې کم رنګ کوي نه
تشکر سلام به شما مهمان و بینندگان گرامی شما بازی ها البته دو جانبه و چند جانبه نیست در ابعاد مختلف جریان داره نه تنها که چین معلوم دار نگران وضع روسیه است در شرایط فعلی ولی اگر در بازی های جیو اکونومیک و اقتصادی و راهبردی بزرگتر چین نگاه بکنیم میبینیم که چین البته نه تنها که امریکا را یک رقیب عمده خود میدانه در ساحه در امی البته منطقه که شامل آسیای مرکزی آسیای جنوبی و شرق میانه میشه و افغانستان نقطه اتصالی از این عرصه است بلکه مندار حتی متوجه کشور هند هم است که یک قدرت اقتصادی رو به انکشاف است و میتونه یک رقیب بزرگی در خلال 10 سال آینده برای چین قرار داد شود لذا موضوع در موضوعات امنیتی برای چین قضیه روسیه عایض اهمیت است من فکر نمی کنم که چین روسیه را به عنوان یک رقیب اقتصادی منطقوی مهم قلمداد بکنه چون روسیه بسیار قسمی که می دانیم با مشکلات خود در جنگ اوکراین مشغول است ولی چیزی که برای چین مهم است این است که ثبات و قسمی که میگنم ثبات و صلح در منطقه برای پیشبرد منافع و استراتژی اقتصادیش زمینش مساعد باشه و چالش های روبروی برنامه های بزرگ چین که گپش به تقریبا 8 تریلیون دلار میرسه وارد نشه
سمت سپتاس اشاره و کولا چه دقیقا اقتصادی پروژه یا اقتصادی کرنه استاس به فکر سره دی چین حالی زلی پا سیمه که یوازی اقتصادی دی چی روسیه دی برخی نندیخنه اونه لری؟
نخیر موضوعات امنیتی در رأس گپا قرار داره برای چین نه تنها در ارتباط با روسیه بلکه در ارتباط با هند همچنان و در ارتباط با نفوذی که امریکا هنوز در منطقه داره و به می خاطر است که قضیه افغانستان قضیه حساس است برای چین موضوع تهدیدات امنیتی که از طرف بازی گفته میشه گروه های تروریستی و گروه های مربوط به اقلیت یوغور چین از خاک افغانستان امکان داره متوجه چین باشه ای البته باعث نگرانی چین بوده همیشه و خواهان همکاری با هر کسی که در کابل در رأس قدرت قرار داره بوده و می باشه انوز هم و از طالبان می خواهش داشته و ولی در ارتباط با روسیه باز هم می خواهم بگویم که روس ها و چینایی ها البته یک تفاهم فعلا دارند در ارتباط با قضایای مربوط به اوکراین و بعضی موضوعات که در رقابت با غرب قرار گرفتند و در این قسمت من فکر میکنم که چینایی ها کار نخواهند کرد که روسیه را از این بیشتر تضعیف کنند
احمد زیسب اگر هیوادونه چی یو چه سیاسی ثبات لری یا یو چه امنیتی ثبات لری پاگه که منگه ده چین ده پروژو ده تدویق بیلگی لرو یا ده هیوادونه پا گتا تمامی شوی یا پا ضرر تمامی شوی دی ستاسی با فکر پا افغانستان ونده هیواد که با ده چین ده پروژو تدویق چم را امکان و لری؟
تاسی و گوری کمون بیر تشلو کلو تا نظر وکو افغانستان که سو مختلف خندونه دی چې تر ټولو ستر خندې بیا په افغانستان کې امنیتی خندونه ول سره له دې چې اوس مثلا طالبان د دې ادعا لري چې په ټول افغانستان کې امنیت شتون لري اما ډېر واړه مسائل دی واړه ډلې او ټولګي دي چې کولای شي د دغه سي پروژو د بی امنیت تکول لپاره اقدامات کو ډېر اسانه سره وکړي د بلګې په توګه تاسو په تیر شلو کالو کې اوریدلې به وي چې د افغانستان د شمال څخه چې کوم برېښنایي لاین کابل ته راغلی و یو یا دوه محدود فرده به په دې وتوانېده چې پلازمینه کابل د اونیو لپاره بې برخه کړي نو دا په دې معنا ده چې د افغانستان دغه جغرافیوي ساختار او په افغانستان کې د وړو ډلو شتون دغه ټول هغه مسائل دي چې د چین پروژې بعد ځینې مشکلات سره مخ کړي. اما کچیرې دغه امنیت واقعي شکل تصمیمونی ول شي دغه امنیت لپاره او دغه یو قول ورکړ شي، زه فکر کوم چې په هغه حالت کې به افغانستان لپاره کومه خاصه ستونزه په دې حالت کې نه لري. واقعا ځینې هیوادونو ته ستونزه زیږولې دي چې هغه هیوادونه اصلا له ځانه څه نه درلودل، نو مجبور چین دغه هیواد په خاطر هم سهمدار اصلي چین وو، نو په دې خاطر د هغه هیوادونو په قرضونو کې ډوب کړ. اما د افغانستان لپاره حالات داسې نه دي. افغانستان لپاره افغانستان ډیر څه لري چې د افغانستان بیل شتون ځینې پروژې اته قابل د تطبیق نه دي. مهمه دا ده چې څنګه مونږ کولای شو د دغه مدیریت وکاندو او څنګه ګټه پورته کړو. تاسو وګورئ د ټاپي پروژه یو د دې مثالونو څخه وو چې کلونه تیر شو چې باید عملی بڼه یې په افغانستان کې ځانته نیولې وای. متاسفانه وي نه نیو. د هرات نه شروع وکړی تر ختمه پورې چې دا پروژه په کوم ولایت باندې تیر شوی وای، مونږ سره اسناد پراته دي په هغه وخت کې د افغانستان د سولې انسټیټیوټ سره لیکلي ثبت شوي اسناد پراته دي چې د اسماعیل خان نه نیولې چې د هرات نه شروع کړی او تر نورو ولایتو پیسې غوښتي چې مونږ ته باید پیسې راکړل شي، کنه مونږ یې بیا هم نه کوو، مونږ یې عملي کېدو ته.
پوه شوم. احمد صاحب، تاسو یعنی د چین دغه پروژو ته خوشبینه یې؟
په مجموع کې افغانستان چې په کوم بدبخت حالت کې اوس متاسفانه پروت دی، د امریکا او په مجموع کې د نړیوالو هغه همکاریان اوس نشته چې د هغه منفي تاثیرات تابن په ټول ولس باندې د طالبانو موضوع بیا ورته پریدو، نو تابن د امبا اشتغال ځای وش کی خلکو ته به کار پیدا شي او په مجموع کې افغانستان به بیا په نړیوال سټیج کې على الاقل خپل پیدا کی خپل بیرغ پیدا کی. دا هغه شیان دي چې او په مهاله کې طبعا افغانستان لپاره باید دغه سي ستري پروژې عملی شي او په مجموع کې د امنیت لپاره ډیر تاثیر پدې لري چې همیشه افغانستان د همسایګانو له اړخه نام نشوي. وخت چې په ګډه یو کار وي، وخت چې درې کس شریکان وي، فکر وکړي په یو مغازه کې هیڅ کله یو شریک نه غواړي هغه مغازه ته ضرر ورسوي، ځکه ضرر یې بیا ټولو ته رسیږي. نو وخت چې افغانستان برخه د دغه سترو پروژو وي، ایران او نه پیغم پاکستان او چین او نور هغه هیوادونه چې په نحوی غوښتل افغانستان نام نه کړي تر اوسه دوی بیا دغه کار نه شي.
پوه شوم. سمات صاحب، تاسو هم د احمدزي صاحب سره موافقه دغه پروژو ته په مثبت نظر ګورئ؟
یقیناً که برای حاکمیت فعلی در افغانستان پروژه هایی را که چین مد نظر داره که خواه پروژه های زیربنایی باشه، خواه پروژه های مربوط به سرمایه گذاری در معادن افغانستان باشه و یا اتصال افغانستان از طریق سیپک دهلیز اقتصادی پاکستان به چین باشه و یا از طریق آسیای مرکزی، قسمی که در جلسه سران چین و آسیای مرکزی گفته شد، اینا همش عایز اهمیت بسیار زیاد است. ولی افغانستان البته افغانستانی که فقیر است، افغانستانی که رابطه بین المللی نداره، افغانستانی که تقریبا در انزوا قرار گرفته، افغانستانی که اقتصادش ورشکست است، برای رفع از این مشکلات و فقر زدایی مخصوصا و اشتغال زایی البته از نیازمندی زیاد وجود داره، ولی چین آماده از این نیست که دفعتا داخل میدان شوه. من فکر میکنم که چین یک استراتژی و برنامه رابطی طویل مدت داره در ارتباط با افغانستان، میخواد که کاملا مطمئن شوه که وضع افغانستان با ثبات و صلح روبرو است، یعنی که تضمین شدگی است و امو بعضی خواهشاتی داره که جامعه بین المللی داره در ارتباط با این که در افغانستان اگر سهمگیری سیاسی وسیع‌تر شود، طالبان بایسه یک حکومت یک طرفه و یک جانبه انحصار قدرت نکنن، در عین زمان به اقشار مختلف افغانستان و به زن و مرد افغانستان رسیدگی صورت بگیره، با مرخمی که خود چینایی ها فرمول بندی میکنن. من فکر میکنم که حاضر است که در افغانستان نقش بیشتری را تدریجا قدم به قدم بازی بکنن و این به نفع افغانستان بوده میتونه، به شرطی که افغانستان هم همون توازن را که سیاست خارجیش و سیاست اقتصادیش ایجاب میکنن نگه داشته بتونه.
سمت ستاسلت خبرت اشاره وکړه چې یک دم به چین نه کولای شي چې مثلا میدان ته ودانګي او رو رو بخپل استراتیژي په لیکي. ستاسو منظور د دغه استراتیژي نه کوم استراتیژي دی بغیر دینه چې دوی اقتصادي هغه وصل رامنځته کوي، دغه نه بغیر د سیاسي او نظامی استراتیژي هم لري په سیمه کې کلرین څه بوي؟
خب خب استراتژی نظامی و امنیتی و سیاسی یقینا همه کشورها دارن، چین هم مستثنا نیست، ولی من فکر نمی کنم که چین خواهان ازی باشه که در افغانستان یک نقش مستقیم امنیتی بازی بکنه. خواهان ازی است که سرحدات افغانستان البته مسئول باشه، اما تهدید که از جانب گروه های مخالف حکومت چین احساس میشه او البته تحت کنترل قرار داشته باشه، و از همه مهمتر معلوم دار در بازی های بزرگ رقابت های ابرقدرت ها چین مفکر میکنم نمیخواهد درگیر جنگ های نیابتی شود. یعنی در تاریخچه گذشته همچون معلوم شده که چین خواهانه همچون یک حرف نیست، بیشتر میخواهد که از طریق بیاره یا یک دهلیز و یک جاده برنامه بسیار وسیع جهانی که است که تنها در سال 2022 تقریبا 68 میلیارد دلار مصرف کرده و 147 کشور احتوا کرده. چین میخواهد که از این طریق اگر بتانه البته به افغانستان رسیدگی بیشتر داشته باشد. لحاظا بعد از اینکه به این مقصد خود برسه، چین نمیتونه که تمام تعزیرات و تحریم‌های فعلی بین المللی را بالایش پا بگذاره و در عین زمان مستقیما با حاکمیت فعلی افغانستان البته رابطه قوی تر داشته باشه، هرچند رابطه دیپلماتیک دارن، رابطه اقتصادی آهسته آهسته اون انکشاف کرده، سرمایه گذاری چین امکان داره بیشتر شد، ولی من فکر میکنم که این شکل بسیار تدریجی و شکل خواهد داشت که مربوط به موضوعات سیاسی و موضوعات امنیتی میباشه.
من نه سمسه احمد زیسه دغه چین خو موږ تاسو ټول ته معلومه ده چې د پدغه غټ قراردادونو کې ډیره تجربه لري او ډیره پرمختللو هیوادونو سره غټ قراردادونه کړی دي. اوس په اوس د طالبانو حکومت څومره دا ورتیا لري چې دغه قراردادونه داسې لاسلیک شي چې خدای مکر سبا د افغانستان لاس د چین د پخې لاندې نیوي؟
ما مخکې هم دا یو اشاره وکړه چې د افغانستان له اړخه د ښه مدیریت موضوع ته اشاره وکړه. متاسفانه لکه څنګه چې خپله اوس طالب چارواکي هم همدا ادعا لري چې حتی غټ غټ مشران یې دا خبره کوي چې هر څه د مدرسې له ادرسه نه شي کېدی. طالبان باید په دې قناعت وکړي، طالبان باید هغه خلکو ته چې په دغه مسایلو کې په اصطلاح کلونه تجربه لري د افغانستان درسته ده، په یو بعضې حالاتو کې به طالبان هم نه غواړي چې افغانستان خدای مکړه په افغانستان لپاره یو ننګین پیغور د دوی لپاره پاتې، اما په مجموع کې دوی دغومره اکسپرت نه دي، دوی دغومره مسایلو باندې پوه نه دي، خصوصا په نړیواله کچه کوم ستانډارډونه چې په قراردادونو کې په پام کې نیول کیږي متاسفانه په دوی کې هغه کپاسټي نشته. نو په دې خاطر په کار دی چې د افغانو کادرونو نه په استفادې سره، نه په یو څو دانې بدبخت او همیشه دښمن پاکستاني مشاورینو باندې دوی باید اتکا ونه کړي. هیڅکله زموږ دښمن نشي کېدای چې زموږ د آینده لپاره ښه خوب وګوري موږ لپاره. نو دوی اکثره مسایلو کې متاسفانه په پاکستاني او په ځینو نورو مشاورینو باندې اعتبار کوي چې دغه نه باید داسې وشي. افغانستان خپله هر څه لري، کادرونه لري، په دې مسایلو کې داخل خلک لري. افغانستان اول ځل نه دی چې په دې افغانستان ورېښمو لاره کې د کلونو کلونو پخوا یوه برخه وه. نو افغانستان دا تجربه لري او خلق هم لري چې په دغه برخه کې دا کار وکړي، اما واقعا دغه مسایلو ته پامونه
موضوع واخیستله. احمد زیسه موضوع واخیسته، اجازه راکړه سمت صاحب نلنه پښتنه کوم. سمت صاحب تاسو په ډیپلوماټیک اړیکو کې ډیر با تجربه لرونکي یاستئ، د چین لپاره څومره اسانه ده چې دغه یو حکومت سره قراردادونه امضا کړي چې دوی په رسمیت نه پیژني، او دغه قراردادونه په راتلونکي کې څومره د اعتبار وړ وي که چین به هڅه کوي چې طالبان په رسمیت پیژني دغه پروژو د تطبیق لپاره؟
سوال خوب است. در محیط فعلی دیپلماتیک و سیاسی چین از یک اندازه بیشتر قدم گذاشتن نمیتونه، الا ای که بخواهد که البته قوانین بین‌المللی و یا تعهدات و توافقات بین‌المللی که از طرف شورای امنیت هم در اونجا خودش رأی داده زیر پا کنه، و من فکر نمی کنم که چین کار را بکنه. لحاظا به می خاطر است که زمینه سازی میکنه چین، بیشتر کاری را که میکنه این است که ارتباطات خود با حاکمیت فعلی قوی تر میسازه، اعتماد و اعتبار سازی صورت میگیره و زمینه را مساعد میسازه برای اینکه از طریق ام او یو و قرارنامه ها برای از اینکه باز در آینده قراردادهای اصولی و اساسی را باز اگر شوه وقتی که افغانستان اگر برسمه شناخته شد.
سمت صرف دیر بخانه غارم چه وقت را سر کم شو پخانه دیپلمات حاغل عمر سمت او دو سیاسی چارشانون که حاغل یاسر احمد کور موادان چیز من بلنم و منه لدیر مننه. بیا هم خراغل است ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق یا یونیسف خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې 90% خلک د بیوزلۍ په درشل ولاړ دي او په میلیونونو ماشومان د خوراکي توکو ته سخت اړتیا لري. یونیسف اټکل کړی دی چې په 2023 کال کې به لږ تر لږه 2.3 میلیون ماشومان سخت خوراکي سره مخ شي.
په داسې وخت کې چې ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق یا یونیسف د بودیجې له کمښت څخه سر ټکوي، وایي چې په 2023 کال کې به لږ تر لږه 2.3 میلیونه ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ شي. یونیسف په مرسته کوونکو غږ کړی چې ژر تر ژره ورسره مرسته وکړي څو دې ستونزې ته پام وکړي. یونیسف په افغانستان کې د 10.3 میلیونه ماشومانو په ګډون له 19 میلیونه خلکو سره د مرستو لپاره د 1.5 میلیارد ډالرو غوښتنه کړې ده.
2.3 میلیون چیلډرن آر اکسپیکټډ ټو فیس
د 2023 کال کې د 2.3 میلیونه کوچنیانو په سخت خوراکي دښته کې دوه اټکل شوی. 115,000 کوچنیان له دې کبله درملنې ته اړتیا لري. همدا شان سکل و 140,000 امیدواره او هغه مېرمنې چې کوچنیانو ته شیدې ورکوي سخت خوراکي تجربه کړي او د هغوی وړتیا به کمزوري کړي چې په سمه توګه کوچنیانو ته شیدې ورکړي.
یونیسف وای افغانستان له سخت بیوزلی سره مخ ته په دغه هیواد کې ماشومان سخت حالت زغمی. 1.6 میلیون ماشومان کار کوي. د ماشومان د زده کړو حق هم تر برید لاندې دی. په 2020 کال کې واکته طالبانو رسیدو وروسته د نجونو پر زده کړو سخت بندیزونه ولګول شول. نجونې له شپږم ټولګي پورته ټولګیو او پوهنتونونو ته تللی نشي.
چیلډرنز رایټ ټو لرن از انډر اټاک.
د کوچنیانو د زده کړو حق تر برید لاندې دی. درې کاله وشول چې په ټول افغانستان کې نجونې د زده کړو له حق څخه بې برخې دي. لومړی د کووېډ 19 له کبله او بیا د 2021 کال د سپتمبر راهیسې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز لګول شوی. له زده کړو څخه د بې برخې کېدو له کبله د هغوی پر رواني حالت باندې د اغېز په اړه اړتیا نشته چې تاسو ته څه ووایم.
په ورته وخت کې د ماشومان د حقونو یو شمېر فعالان د افغان ماشومان د وضعیت لکبل اندیښمندي.
اطفال نه تنها کې به مشکلات صحی او د مشکلات تعلیم تربیه گرفتار هستن، یعنی نمیتونن تعلیم تربیه کنن، نمیتونن به صحتشان رسیدگی کنن چون امکانات و بودجه کافی ندارن. ولی مشکل اساسی بنیادی اطفال طبقه اوناس است. خیلی زندگی برایشان محدود شده. اونا نه تنها که مکتب برایشان بسته است، نمیتونن به کورس برون، با مشکلات افسردگی اونا دچار شدن. بنان
نیاز است توجه جدی صورت بگیرد. طالبان تلوی چې د نجونو پر زده کړې د تل لپاره بندیز لګول نه دی، خو په تیرو شلو میاشتو کې د نجونو د زده کړو د پیریدو هیڅ څرک نه دی لیدل شوی. وحید فیضی، امریکا غږ.
دا و د اتصال د نن ورځې خبرونه تر بل خبرونه ما او زما ګرانو همکاران ته اجازه راکړئ. تاسو په لویو بخون کې خدای سپارم.
سلام درنو او قدرمنو لیدونکو، زه رنا دورانی غورزنګم او تاسو د امریکا غږ نه د مستند فلمونو لړۍ ته راغلاست وایم. سرګی لویوکو د لاس انجلس ټایمز د یو خبريال په توګه په 2013 کال کې د روسیې له ولسمشر پوتین څخه په یو خبري غونډه کې پوښتنه وکړه چې آیا داسې احتمال شته چې روسیا د سرتیری اوکراین ته واستوي. پوتین ځواب ورکړ چې دا په بشپړ ډول بې معنا کار دی او داسې هیڅ شی به احتمال ونه لري. نه کال وروسته سرګی لویوکو چې یو روسی وګړی دی او ډیر وخت په متحدو ایالاتونو کې اوسېدلی، پریکړه کړې چې په اوکراین باندې د روسیې تر برید وروسته له اوکراینی پوځ سره یو ځای شي.
موږ داسې ژوند کوو، په هر ځای کې لاسي بمونه او ماشین ګڼې دي. د شپې کار کوونکي ویده کیږي.
دا څنګه وشوه؟ ته یو روسی وګړی چې 15 کاله دی یوې عمده امریکایي ورځپاڼې لاس انجلس ټایمز ته د ژورنالیست په توګه کار کړی، اوس په 9 کلنۍ کې د اوکراین لپاره په پوځي اډو کې جنګیږي. ولې جګړې ته لاړې؟
تر ټولو مهم د شرم احساسو د هغه څه په اړه چې زما هیواد دلته وکړه. موږ به هیڅکله ونه توانې ګوزانونه له دې شرمه پاک کړو. نه پوهیږم جرمنیانو ښایي دا کار په چټکۍ کړی وي، خو پوتین او موږ خپله ملامت یو. راځه ووایو پوتین موږ د 1950 کلونو د جرمنیانو په څیر وښودلو. موږ فاشستان وو، نو زه دلته یم د دې لپاره چې زه وشرمېدلم او بالاخره زه نور یو خبریال نه یم. اوس د تور او سپین جګړه ده، نور هر څه روښانه دي. دلته یوې خواته موږ روسان نازیان یو او بل اړخته اوکراینیان دي چې له خپل هیواد څخه دفاع کوي، بلکې د روسیې د فاشیست تعاون پر وړاندې د ټولې نړۍ څخه دفاع کوي. بخنه غواړم چې دا ډول شعارونه کاروم. په خپل تیر ژوند کې لا هم ژورنالیست یم. ما د شوروي په پوځ کې خدمت کړی، له وسلو سره د جګړې تجربه لرم. دا وسله هم د هغو وسلو په څیر ده. خلک چې له ایرپین ښار څخه وتل، د وتلو پر مهال یې خپل موټرې پرېښودلې، پلونه یې والوزول. اوس موږ د پله خواته په بیړه ورځو او بیا به شر له هغه ځایه ووځو. کیپ خار لوري ته پلي کیږو. په دې ځای کې موټرو ډیر زیان لیدلی، ځکه دلته ډیرې مرمۍ راتللې.
خنواله کانو را دي چزو هلته چې په یو واټن کې یو بلډوزر سوځي او دا اوس ماين پر چاوده دلې ده.
راځي سره بیلسو.
دوی د وټل کمانډر اکرات
پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېګنو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هلي پر آزادو مطبوعاتو تکيوي. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره غواخونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک لاري موږ بشپړ انزور درکو.
آیا تر اوسه مو په لسګونو ژبو د نړۍ خبرونو ته او غا هم په یوې ټولګه کې لاسرسي درلودلې دی؟ د امریکا غږ اپلیکیشن تاسو ته دغه اسانتیا برابروي. کچېرې اپل لري اپل ستور ته او که انډراید لري نو ګوګل پلی ته لاړ شئ او د وی او ای اپلیکیشن ولټوئ. دغه اپلیکیشن په نصبولو سره تاسو په زرګونو خبري، علمي او روزنیز مطالب په لیکلې، ویډیویي او غږیزې بڼې ترلاسه کولای شئ.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هره جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځې امریکا په وخت د سهار له نه نیمو تر لسو بجو.
په ټوله کې دوی مال چیرې پیژنې. زه دوه کاله د اوکراین په یو تلویزیونی چینل کې د یو خبرونې کوربه یم، نو خلک ما پیژنې. دروسی برعکس، دلته په اوکراین کې زما کتابونه، الوتنه او بل کتاب مې هوایی ډګر خرڅېږي. زه د ګولیسپسکي پوځي نوم لیکنې دفتر ته پلی راغلم. هلته ساتونکي له ماشینګانو سره وو. کله چې مې د غټ پتلون له جیبه د لور او څټکي نښان لرونکي سور شوروي پاسپورټ راوویست، که زه یو ځوان سړی وې ښایي هغوی به سمدستي زه وهلی او ډبولی وم، او یا به یې لږ تر لږه هلته نیولی وم. هغوی یوازې عصبانی شول. یو نیکل روسی پاسپورټ سره وی ویل کو سره یو ځای شي. هغوی سمدستي له ټولو سره اړیکې ونیولې. ډېر ژر یې له یو کس سره خبرې وکړې. وی ویل لوی کو اجازه ورکړې چې ماته راشي، ادرس یې راکړ. زه راغلم او اوس دلته ولاړ یم. هره ورځ له عادي وګړو څخه چې اوس یې پوځي یونیفورم اغوستې پنځه تر شپږ ویډیوګانې اخلم، تر څو د روسیې په ګډون ټول خلک دوی وویني او وګوري چې دلته له چا سره جنګېږي. دلته د ماشینګانو یو خوندی پټه پوسټه ده او دا کوم اشتباه نه وکړي پی کی ایم دی.
او خغلیا،
او
مسپخیم په خیر.
Добрый день.
Шаврас.
Доброго дня. Как тебя зовут?
Меня зовут Вадим.
نوم دې څه دی؟
Сколько тебе лет?
نوم یې وادم دی. وادم څو کلن یې؟
15. Спортсменом.
تر جګړې دې مخه دې څه کار کاو؟
یو
ورزشکار وم، آزاد غژنونکی. هم دا ټولې دې؟ مسلک دې څه؟
IT.
А что ты не в форме?
Вали юниформ не лари.
دا زما شخصي درز دي. زه غواړم هغه وګوري چې دوی سره یو جنگیالي نه جنگیږي بلکې یو عادي وګړی دي.
نو последнее.
Последнее. Актёр кино.
زه ډیر مسلکونه لرم. خاورسته یتسو. د فلم لوبغاړی. د فلم لوبغاړی. او دلته په څورول کې کار کوي. د چټک پرګوند ډلې قومندان يم. دښمن ته څه ویل لري؟ څوک به ماتي وخري؟ تاسو موږ ته د ورونو خطاب کوي، خو زموږ کور ته راغلی. دا زموږ کور دی، زموږ خار، زموږ هیواد، او موږ به یې بیرته تاسو ته درنه کړو. موږ دلته د جګړې په لومړۍ کرخه کې یو. دوی به فاشستان او روسانو ته اجازه ورنه کړي چې له دې ځایه تیر شي. دوی به د ژوند تر پایه پر خپله خاوره ودرېږي. نو کیپوالو مه
وېرېږئ،
اوکراینیانو مه وېرېږئ. دا ښار په ښه توګه خوندي شوی دی.
تاسو دا د ملاتړ لپاره کاروي، په فکري ډول، د ریژي په واضح ډول، لکه په ماشین کې او تاسو هدف اخلي. د چې برخه دلته یو بل، دلته دریم، دلته څلورم، د ورځې په اوږدو کې په هدفونو ډزې وکړئ. په شپه کې تاسو کولی سئ د شپې لید پرته هدف په نښه کړئ. ایا زه په واضح ډول خبرې کوم؟ مټې مه راټولوئ. شاسي دادا کوټې باید تل چمتو وي، ځکه چې تاسو چټک حرکت ته اړتیا لري. وخت هم یو مهم ټکی دی.
تاته نږدې چغې نارې اورم، څه خبره ده؟
و هلکان تمرین کوي، له ماشینګنو سره منډې وهي، خیزونه وهي، هر څه کوي یو بل ژغوري. زه استاد دا ځای نشم خودلی چې بیا جغرافیایي موقعیت ونخم. پوه شوې؟ پرون مو د پیترولي الکولي بمونو د غورځولو تمرین درلود. ګرانو ملګرو، ګرانو همکارانو، خالی بوتلونه مه ماتوئ، که هر څومره زورونکي وي په ګودالونو کې یې مه غورځوئ. برعکس، دوی ستاسو لپاره ډېر ګټور دي. د دې په مرسته ځایي کسبګر په نسواري صندوقونو کې عالي بانډار جوس جوړوي، په تورو صندوقونو کې الکولي بمونه څنګ پر څنګ سره جوړوي.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
یو موضوع څو زاویې، د امریکا غږ نوي ځانګړي خبرونه، د ونې دی یوې تودې موضوع شننه او ارزونه لبیلابیلو زاویو څخه د دې خبرونه کتل هر شنبه د ماخام په شپږمې بجې د یاسر د سپوک مکۍ په 1409 شپېته چینل او د امریکا غږ د ټولنیزو شبکو د پاڼو له لارې ماهیروي.
د امریکا غږ درنو لستونکو انتظار پېته ورسید. اوس د ان ټی ایچ لینک او سایفن اپلیکیشنونو په ډاونلوډ کولو سره په مسپونه توګه واستاسې د محرمیت په ساتلو سره هر چیرته له سانسور پرته انټرنیټ ته لاسرسی لرلی شي. د ان ټی ایچ لینک اپلیکیشن د نصبولو لپاره که انډراید ټلیفون لرئ ګوګل پلی ته او که آیفون لرئ اپل سټور ته ولاړ شئ، ان ټی ایچ لینک ولټوئ او ډاونلوډ یې کړئ، یا اپلیکیشن په مستقیمه توګه د دې لینک څخه ډاونلوډ کړئ، یا هم د مستقیم ډاونلوډ لینک د انډراید ټلیفون لپاره د ادرس ته د ایمیل په استولو سره ترلاسه کړئ. د سایفن اپلیکیشن د نصبولو لپاره که ټلیفون مو انډراید وي، ګوګل پلی ته او که آیفون وي، اپل سټور ته ولاړ شئ او سایفن ولټوئ او ډاونلوډ یې کړئ، یا دغه اپلیکیشن په مستقیمه له دغه لینک څخه ډاونلوډ کړئ، او یا هم د مستقیم ډاونلوډ لینک یې د انډراید ټلیفون لپاره د ادرس ته د ایمیل په استولو سره ترلاسه کړئ.
د الکولي بمونو د غورځولو تمرین
ککټیلی مولوتو
دا د پاکستان ټانکونه به دا ډول وسوځوي.
پنځه دېرش کاله وړاندې مې ټوپک ګرځاوه. لبد مرغه دردون کې دا چې وایم ماسکاو ته نږدې د ستراتیژیکو توغندیو په ځواکونه کې آرام ویده سي، اندېښنه مکوي. موږ به دښمن تر سره چوکا پوری پر شاو ته مو، او هلته به سره چوک کې به د آزاد اوکرين په ویاړ یو خوندوره کاوه وچو.
نوم دې څه دی؟
ویکتور
مسلک دی چه دی؟
رسیدن دمی دا اوکراین دا ستاندردونو دا انسیتوت مشری و تستیقول او میاری کول
دا مسلک دلتا فایده لری؟
نو یکشو روسیسکی فدرالی انسیتوت ستاندردزاتی
که دا میاری کول لپاره دا روسی فدرالی انسیتوت دا روسی دا دلیزو قبرون لپاره میارونا رامنسته کریوی نو موگ بای پورا کرو وارم روسان تاوایم چه کور تاولار شای خپل یورال غرون تاولار شای زالیسی تاولار شای حال تا جوان وکری کرن بیری واخلی لمالوچ سخه بوتنا جور کری حقا محال با جواندی پاتی شای خپلا بیره مستقیمن دوزخت پا مخا کری
کلا چه حالکان کندنی کوی ماشینگان یو زیپراتیوی دیر جر با برتا پکار شی
رابوتتی
خیلی دا غذای چه اوست پکی واضح معلوم نشید دی کیف حالت سنگخ کاری خو کتالی دلی ووی چه اوست سنگخ کاری
دی کیف پا کچو که دا مخام تروی یا تبا جو پوری ترگرز بندیز دا مخاو زنی وقتون حد تا وروش دا تاسو تر طول و زرور ملکین لیدلی شد نیکگان اناگانی نارینا و خزی چه ورغا کری دی نوم لومده تو رایی چه دی؟ پوهیگی هاگوی چوک دی؟
گمان کم دی سپیانو خواندن؟
چنگا دی دا پیکر وکر؟ تخپلا هم سپیلری؟
ازی یو سپیلرم خو
دا خلق ندی وطلی دوی اوست دا کیب دا نپوس دیرا برخا جوڑاوی البته دا کیب وگر یوازی دا سپیانو خوخون کی ندی حال تا دا پیشوگانو خوخون کی او نور کسان همشتا پدی ورستوی که دو خوزو خپل منزی سر اوائیم چه جر درزا چه پتاتی لیلاب شوی دی پا کیب که پوهیگی؟ البته دا د 1941 او 1943 کلونو د لنینګراد محاصره نه ده او هیله لرم چې دا به هغه سي نشي نوم دې څه دی؟
ویرا
اکونومیست څه مسلک لري؟
اقتصاد پوه تر جګړې د مخه د کور میرمن وم
دلته څه کوي؟
زه نه خویشتونکی یم
پوهیږي څنګه ډزې وکړې؟
هو دومه درجه
چیرې دې زده کړې؟
په شوروي اتحاد کې د نیمه پوځي سپورتونو کمپنۍ
واو
دیو پرم پرز دغه کیفتر انځ دسی کدا کار وکړ به مو عمل ته چمتو یو
تا ټوپک د یو ماشوم په چیرنی ولې
البته د خلکو ژوند غوړل سي
دا راته وای چې کوشنیان لري
نه زای وازی ملګری لرم
ستا پړان دی خمنه ده
یقینا خو هر څه سم دي
سادو تای کو زپلاچو Ой, вийшла з хати старая мати, та й того сина питає, що то за пташка, що за пташина. Пташка, що за пташина? В нашому саду співає.
Я хотіла вас спросити, варам де дозароді ла самкал пара де вопохтам. Мерабані Україна мата де машурі пехи ядауна вакай, кала чита сула Путіна пахтана калева. А вода тула киса де уст цанга паяда?
زلی وی ډیر یو ګډې مودې لپاره شرمیدلم د دې پیښې په اړه ډیر مودې شرمیدلم ځکه په هغه خبري غونډه کې چې فکر کوم د 2014 کال د جنوري 19مه یا 14مه و اوس می دقیقه نیټه په یاد نه ده سرګلوی کو د لاس انجلس ټایمز خبريالم خاغله ولسمشر لوت پن اجازه راکړي چې پوښتنه درڅخه وکړم زه هم دا اوس لکه یو څه خبر تراغلم او لا تر اوسه می هغه حواله سره نه ده وتلې په
پیروي چستی و
ډیر ښه مختلا شپ لوړی برخه کې د خیر رواني خبرې کړې دي
ما له پوتین څخه پوښتنه وکړه چې آیا داسې یو فرضي احتمال شته چې دی له اوکراین سره جګړه پیل کړي آیا اوکراین ته د روسي سرتیرو د استولو احتمال شته که نه او په کومو شرایطو کې ډیره زیاته مننه
د نړۍ په هر ځای کې چې یاست د باوري موثقو او هر اړخیزو خبرونو د ترلاسه کولو څخه یو کلک لري یاست
VOA Live. د سیاسي پیښو څخه نیولې تر ریښتینو او مستندو روایتونو پورې تازه خبرونه او هر اړخیز رپورټونه، علمي او معلوماتي مطالعې په پښتو او دري او په لسګونو نورو ژبو، دا ټول هر چیرته او هر وخت یوازې د VOA Plus په اپلیکیشن کې د لاسرسي وړ دي.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتي، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه ونیزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
تاسو د ختیځ اوسیسیا او غازیا شرایط له کریمیا سره مقایسه کړل، زه فکر کوم دا یو ښه مقایسه
نه وه.
هغه چې د اوږدې مودې لپاره د پوتین په معمول ډول په اوږده نفس غږېده، خوځېده او دوام یې ورکړ چې څنګه له هیواده بهر د خپلو هیوادوالو په اړه اندېښنه لري، دا د هغه د خوښې کلمه ده. بهر خو موږ به توره ونه خورو، په ټوله کې دا چټیت دي، ناشونې ده او هیڅکله به داسې ونهشي.
دا هیڅ کله په دې معنی نه چې موږ به تور راوباسو او سرتیری به یو ځای ته واستو، دا کاملا بې معنی ده. دا هیڅ شي ته موږ پلان نه لرو او نشو کېدی.
تر خبري غونډې وروسته ژورنالیستان زما ملګري ما ته راغلل، ځینې زنګونه راته ووهل او وی ویل ښه نو ته څه شی یو احمقي، موږ ډېرې ښې پوښتنې درلودې خو اجازه را نه کړل شوه چې وی پوښتو. خو هغوی پر تا غږ وکړ، پیسکوپ اجازه درکړه چې پوښتنه وکړي، او تا پوښتنه وکړه چې آیا په مریخ کې ژوند شته. ما ته یو ویل چې تا هر څه خراب کړل. ما وویل نه، زه واقعا فکر کوم چې دا یو احتمال دی. دوی وویل نه، داسې نشي کېدی، هیڅکله نشي کېدی. ما وویل ښه ده چې پوتین وویل دا کار نشي کېدی، نو کېدای شي. زما په یاد دي د 2014 کال د فبروري 16مه زما د زوکړې کلیزه کې یو زنګ راته ووهل او وی ویل سرګي تاریخ ته ویل. ما وویل زه بخنه غواړم. هغه وویل خو دا ته وی چې هغه ته د مفکوره ورکړه.
سلام.
سلام، نوم دې څه دی؟
زه الیا نومېږم.
څو کلن یې؟
زه درویش کلن یم.
او درویش، ته ځوان ښکاری،
کېدای شي
الیا دا راته ووایه چې په ملکي ژوند کې څه مسلک لري؟
ما د مالي متخصص په توګه کار کوو.
واو، دلته څه کوي؟
له یرغلګرو خپل هیواد ساتو.
تر جګړې د مخه دې څه کار کاو؟
ما د استارا کیف په نوم د کرهنیز اجتماعي د ادارې د چاپریال پیژندنې او خوندیتوب د ډپارټمنټ د مشر په توګه کار کاو.
د کیف خلک او ټوله نړۍ ډیر اندېښنه لري چې دوی به کیف محاصره کړي او بیا به څه وشي.
پرېږده چې د کیف خلک هیڅ شک ونه لري چې موږ اوس په خپلو لارو کوڅو کې جنګیږو. د هغو سړکونو په اوږدو کې چې موږ به خپل ماشومان پر همدې لارو ښوونځیو ته بیول.
تاسو په هیګه چې په تصادفي ډول دلته را رسیدلم، زه له یو اروپایي روغتون څخه راغلم. هلته زما د یوې سختې ناروغۍ درمنه لکېدله. زما کمره، زما ټولې کمرې په مسکاو کې را ورسېدلې.
دا چې تاسو خپل وین ماجرات نه درلود چې ساسو د سرطان ناروغۍ په اړه پوښتنه وکړم.
نه، راځه چې په دې اړه ونه غږیږو، کنه نو زه به لکه یو وحشي هیرو داسې ښکاره شم. زه نه غواړم، بس همدا. زه یو نورمال کس یم، ښه احساس لرم. تا
تاسو ګورئ په هغه ځپ جګړه کې د آرامتیا احساس لرم. دلته د اډرنالین زما ټول ټپونه رغوي. هر څه سم دی، خوخیم. زه خوخیم چې تاسو مرکه سره کوي، چې زه ګټور تمامېږم، چې زه په خپل ژوند کې یو مهم کار کوم. او دا چې د یو ناروغ زړه په څیر په تشناب کې نمرم، خو هیله لرم چې یو لږ ډیر ژوند وکړم او وکولای شم ګټور اوسم.
دقیقې د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اونۍ پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمونه تر یوولسو پورې. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د سټلایټ لارې په مستقیمه توګه لیدلی هم شئ. آیا تر اوسه مو په لسګونو ژبو د نړۍ خبرونو ته او هغه هم په یوې ټولګه کې لاسرسی درلودلی دی؟ د امریکا غږ اپلیکیشن تاسو ته دغه اسانتیا برابروي. کچیرې اپل لرئ، اپل ستور ته، او که انډروید لرئ نو ګوګل پلی ته لاړ شئ او د وی او ای اپلیکیشن ولټوئ. د دغه اپلیکیشن په نصبولو سره تاسو په زرګونو خبري، علمي او روزنیز مطالب په لیکلې، ویډیویي او غږیزې بڼې ترلاسه کولای شي.
متزا درخونه بیلابیل دریزونه د سپیناوی تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه. هاین د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
سرګي یو ډېر شخصي پښتنه په خندقونو کې د مرګ ویرشته؟
نه، زه فکر کوم په دې خندقونو کې هیڅ څوک له مرګ نه ډاریږي. دلته داسې ناروغي نشته. تاسو ګورئ موږ یو ځل ژوند کوو او مړینې تل بل چاته پیښیږي. کله چې مرګ موږ ته راشي حتی نه پرې پوهیږو. له مرګ ویره نشته، هیڅ موجود نه دی. هغه تل نورو کسانو ته پیښیږي. دا هغه څه دي چې باید ترې وډارېږي. له خپله مرګه ډار بې معنا دی. حالکانو مرګ ویراونکې نه دی. زما کورنۍ په ټیکساس کې ژوند کوي، په ډالاس کې. زما زوی سټیفن زما نه شکته ماره. زما لمسیان ماکس او زویا په مسکاو کې زه نور څوک نه لرم. زه غواړم دوی ته ووایم چې زما عزیزانو زه دلته راغلی چې تاسو هم خوندي کړم. مینه در سره لرم. سلام ماکس او زویا، څنګه یې وی؟ زخیم اوس په یو زیرزمینی کې یم او د شپې د خوب لپاره تیارې نیسو. دلته سرتیری دي چې له روسي پاشستانو څخه کیب ساتي. تر اوسه موږ په جګړه کې نه یو، خو ورته چمتو یو. دا د ګرنیډ غورځونکي دستګاوې دي. دې ته وګورئ. دا ماشین ګانی دی. یو جرمنی بم غورځون کی دستګاه ده. دلته نور سرتیری او افسران هم موجود دي. دوی له خپل وسلو سره بيدی کیږي. څو هر دقیقه را پورته کی دوی ته چمتو وي او په جګړه ورخیل شي. راتګران یې ستاسو نیکه د خدای په امان.
Bye bye.
په همدې ځای سره د امریکا غږ نه د مستندو فلمونو لړۍ پای ته رسیدي. تر راتلونکو خبرونه تاسو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خوشاله او نیکمرغه اوسئ.